پټرولیم وزارت هیئت او کاري ډله د دې قضیه د څېړلو لپاره سیمې ته لیږل شوې ده. کچېرې ثابته شي چې د نهرین ولسوالۍ د قانونو په سپړلو کې له ماشومانو ګټه اخیستل کېږي، طبیعي ده چې د افغانستان د قوانینو په چوکاټ کې دا قضیه د قانون نافذونکو نهادونو ته سپارو او تمه لرو چې ستاسو له رپورټ نه د دې قضیې په بررسي کې ښه استفاده وکړو.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت پام کې لري په دې اړه څېړنه وکړي. د دغه وزارت معین واصل نور محمد ازادي راډیو ته ویل چې دوی جدیت شي
زه دا موضوع ډیر ژر څیړم او د بغلان ولایت د کارو ټولنیزو چارو رئیس دنده لري چې ژر لاړ شي او دغه قانون له نږدې وګوري او څیړنه وکوي، وروسته موږ ته راپور راکړي. وروسته د قانون او پټرولیم وزارت له چارواکو سره په تماس کې کیږو چې هغه کم عمر ماشومان چې په قانونو کې کارونه کوي بیرته د هغوی له کورنیو سره یو ځای شي او مسؤلان د هغوی پر ځای مشران وګماري.
شغلی محمد په دې باور دی چې یوازنی ستونزه په افغانستان کې د قانون نه عملي کېدل دي. که څه هم افغان چارواکي ډاډ شي چې په ماشومانو د درنو کارونو مخه نیسي، خو څرګنده نه ده چې د 15 کلن خان محمد په څیر د نورو ماشومانو برخلیک به څه کېږي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له شاعر او لیکوال عیسی بهرام سره مرکه اوري.
پانوس ادبی بهیر کې موږ سره هنرمندان او قصه لیکونکي دوستان هم شامل دي.
د کابل ګل فروشان راته وایي چې کوم ګلانې ښه بازار لري.
قیمتي هغه ده ګنګي پام، قیمتي ګل می ده پنجه شیر او ګنګي پام.
د سمون کلتوري ټولنې د غزل شپې شاعرانه باندار لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو. په سر کې صفی الله ستانکزی د اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
شپږو تنو شاعرانو او لیکوالو ته د زری کړکی د اکاډمي لخوا جایزې ورکړل شوې. تیر شنبه په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت په کتاب خار کې د زری کړکی اکاډمي لخوا د شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو په ګډون جوړ شوې وه، په پیل کې د زری کړکی اکاډمي مؤسس استاد نجیب الله منلي خبرې وکړې او وی ویل چې د زری کړکی اکاډمي له 50 کلونو راهیسې د هغو شاعرانو او لیکوالو آثارو ته چې د اکاډمي د غړو لخوا غوره کیږي جایزې ورکوي، او سکه له هم د پښتو او دری ژبو شپږو شاعرانو او لیکوالو ته جایزې په پام کې دي. وروسته د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی خبرې وکړي او په دې برخه کې د زری کړکی د اکاډمي نوښت او هڅې وستایلې او څرګنده کړې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له اکاډمي سره د خپل امکاناتو په حدودو کې مرستو ته تیار ده. ښاغلی جهانی د ځینو کتابونو د چاپ په اړه وویل د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې بریالی شوی چې په دې وروستیو وختو کې 13 عنوانه کتابونه چاپ کړي. دغه راز 2.5 میلیونه افغانۍ د کتابونو چاپولو او برابرولو ته بیلې کړي دي. همدارس هڅه کوي چې کتاب پلورونکو ته یو مناسب ځای مشخص کړو. د غونډې په پای کې شپږو تنو لیکوالو او شاعرانو ته چې آثار یې د جایزې وړ پیژندل شوي وو د مسؤلینو لخوا جایزې ورکړل شوې. پروانه خبرونه کې د غونډې لنډ رپورټ هم اوریدلی شئ. په اوسلو کې د افغان مجسمه جوړونکي راهرو عمرزاد د برونزو یو مجسمه د نارویجی شاعر بیرنسترنا بیرنسن د تلین په مناسبت د اوسلو په مرکزی برخه کې نندارې ته وړاندې شوه. د اس دغه مجسمه د دغه نارویجی شاعر دی او شعر ورسته سندري سمبول دی. دغه شعر بل سمبول پړانګ دی چې مجسمه یې لاله وړاندې د اوسلو په خار کې لګول شوې ده. د پړانګ د دې مجسمه او شعر لامل د اوسلو خار د پړانګ خار هم بلل شوې. بیرنسن د ورسته سندره شعر په 1901 میلادي کال کې ویلای دی. د ښاغلي عمرزاد د جوړې کړې مجسمې د پرانیستې په مراسمو کې د نارویجی لیکوالو او هنرمندانو ترڅنګ په اوسلو کې د افغانستان سفیر شکری بارکزی او یو شمېر اوسلو میشتو افغانانو هم ګډون کړی و. اټکل کېږي چې په راتلونکي کې به په یو وخت کې په کابل او اوسلو کې د برونزو دغه ډول مجسمې نندارې ته وړاندې شي. په دغه کار سره باندې یوازې د ناروې د 13مې پیړۍ د دغه شاعر د سولې پیغام ولېږدول شي، بلکې د اوسلو او کابل ترمنځ به د کلتوري تړاو زمینه هم برابره کړي.
تیره شنبه د اپریل د میاشتې درویشتمه چې د کتاب له نړیوالې ورځې سره برابره وه، په افغانستان کې د زری کړکی اکاډمي دا ورځ ولمانځله. د زری کړکی اکاډمي له تیرو 15 کلونو راهیسې هر کال په همدې نیټه یو شمیر لیکوالو او شاعرانو ته جایزې هم ورکوي چې سږ کال هم شپږو تنو دا جایزې وګټلې. نورال زموږ همکار نورګل شفق راکوي.
د ساور څلورمه د اپریل د میاشتې درویشتمه د کتاب له نړیوالې ورځې سره مطابقه وه. دا ورځ هر کال د دنیا په مختلفو هیوادونو کې نمانځل کیږي. په افغانستان کې له تیرو 15 کلونو راهیسې په همدې ورځ د زری کړکی اکاډمي د کتابونو نندارتون جوړوي او تر څنګ یې له شپږو تر اتو تنو هغو لیکوالو او شاعرانو ته چې په تیر کال کې کتابونه چاپ شوي وي جایزه ورکوي. کتابونه ځینو معیارونو ته په پام سره د اکاډمي د غړو لخوا جوایزو ته کاندیدیږي. د بیلګې په ډول چاپ شوی اثر باید په افغانستان کې د ملي یووالي له روحیې او د ډیموکراسۍ له ارزښتونو سره برابر وي. د منځپانګې له اړخه باید د افغانستان پر ادبیاتو یوه د پام وړ اضافه وبلل شي. همداراز د افغانستان د ژبو د معیاري کیدلو او له نویو نړیوالو ادبي پرمختګونو سره د افغان ادبیاتو د همګامۍ هڅه پکې شوې وي. استاد نجیب الله منلی چې دا طرحه یې وړاندې او تر ننه پاللې. د سګنیو جوایزو او د اکاډمي د نویو پلانونو په باره کې وایي.
زری کړکی جایزه 15 کاله مخکې پیل شوې ده او د 15 موارد چې موږ د جایزه ورکړه هر کال څلورو 15 یا شپږو کسو ته جایزه ورکړل شوې. سکل مونږ جایزه شپږو کسو ته ورکړله چې درې په دری کې دي او درې په پښتو کې. په دری کې مصطفی هزاره یو ډېر ښکلی د شعر مجموعه چاپ کړې ده پولیس سرخ په نامه. یاسین نگا هم د شعر مجموعه خپره کړې ده او ادهم کاوه هم یو د شعر ټولګه لري. په پښتو کې آریا حافظ یو شعر ټولګه خپره کړې ده او زه شیبو ته شاعري کوم. او طاهر زلاند د ادبي نقد یو ډېر ښکلی کتاب خپور کړی دی او سید شاسود هم یو نوی کتاب لري. په دې خاطر د درې کسان ته پښتو کې جایزه ورکړه. د جایزو ورکړه باید بنسټیزه کړو. تر اوسه پورې دغه فعالیتونه د څو کسو پورې محدود دي او همیشه د تخنیکي ستونزو سره مخامخ یو. د جایزو لپاره د مادي امکاناتو پیدا کول هر کال یو ستونزه وي، نو په دې برخه کې کار ته ضرورت لرو. خو هغه کسان چې جایزه ورکوي د جایزې غو تشخیصونکي کسان یا د اکاډمي غړي اوس فکر کوم چې تر ډیره حد مشخص شوی دی. هر څوک په خپل ځای کې کار کوي او پراتونکو کې فکر کوم چې کوکرای شو د سیمې په هیوادونو کې چې زمونږ فرهنګ ته کار کوي لکه ایران کې، تاجکستان کې، پاکستان کې، هندستان کې یا په نور هیوادونو کې د هغوی یو شمیر مخاور لیکوال، مخاور ادیبان، فرهنګیان که مونږ مننه وکړو دا به هم زموږ د فرهنګ د ودې لپاره یو مهم قدم وي.
د نصر په برخه کې د سکل جایزه د طاهر ځلاند کتاب وګټله. دا چې دا کتاب د څه په باره کې لیکل شوی او څنګه انتخاب شوی ښاغلی ځلاند وایي.
ادب او تجربه زما د پښتو تازه چاپ شوی کتاب دی چې د نقد په برخه کې دی. په 2014 لومړی میاشت کې چاپ شو. لتیرو نقدي وکالونه ما په دې موضوعاتو باندې کار کوي، یعنی هغه پښتني هغه سوالونه چې د ادبیاتو په برخه کې او د فرهنګ په برخه کې زما په ذهن کې وو، دا هغه د پاره د جواب موندلو او د یو جواب د پیدا کولو لپاره ما چې څومره کوشش وکړ د مطالعه د فکر د تجربې د لارنه په نتیجه کې ځنې خبرې ما ترلاسه کړلې او هغه مې راټول کړلې په دې کتاب کې مې چاپ کړلې. من ټول عمر اوریدلې دي چې شاعر د ټولنې سترګه ده. دا خبره مونږ بيخي د پامه غورځولې چې شاعر خپل څه شای دی، هنرمند خپل څه ویل غواړي او په یو تخلیق کې، په یو شاپاره کې، په یو پنځونه کې خپل د یو لیکوال د یو تخلیق کوونکی رول څه دی. بنیادی مسله یې همدا ده، یعنی نقطه د تمرکز دا ده. بیا مثلا لفظ څنګه تخلیقیږي، په لفظ کې یو فرد څه رول لري، تخلیق څنګه کیږي، همدا ډول دغه تجربه څنګه شریکیږي، قضاوتونه او ذوقونه څنګه لوړیږي، څنګه رامنځته کیږي او په ادبیاتو کې څه رول لري، دغه مسایل چې بیا دغه کومه مرکزی نقطه چې یاد کړه دغه څه خچور دي. ټول 113 صفحې تقریبا ل شپاړه صفحو شاکه عنوانونه دي. په دې کې د زری کړکی د جایزې پاړه باندې باید وایم هغه خپل معیارونه لري د هغه معیارونو په اساس باندې دغه کتاب انتخاب کړی دی.
د چلم په باره کې یو روایت دا دی چې د هند د مغولو له دربار را رواج شوی. هغه وخت د مغولو یو طبیب د دې په خاطر چې د تنباکو لوګی سوړ او ګویا دودې تصفیه شي د تنباکو له لوګي سره یې دا چل وکړ چې لوګی به یې د اوبو له یو ډک لوښي تیراوه. په دې باور و چې په دې ترتیب سره به د لوګیو اغیز په سږو باندې کم وي. له هغه وروسته د چلمونو مختلف شکلونه رواج شول او چلمونه افغانستان ته هم راوړل شول. په افغانستان کې اکثرا خلک په چلم کې تنباکو څکوي. چلم په ښارونو کې ډیر عام نه دی. د ښارونو په پرتله په کلیو کې خلک ډیر چلم څکوي، خو نن سبا په ښارونو کې چلم ته ورته بله وسیله عامه شوې چې خلک یې قیلون بولي. تفاوت یې له چلم سره دا دی چې د چلم یوه برخه د کړکیو یا نه روغوي چې د دغو کړکیو په وسیله لوګی کش کیږي، خو د قیلون کړکۍ نشته، اوږد پایپ لري. ډیری ځوانان په دې باور دي چې قیلون تاوان نه لري، ځکه په قیلون کې د تنباکو په ځای نور څه څه کول کیږي. د قیلون د نشې په باره کې زموږ همکار صادق رښتینی له کندهار رپورټ راستولی و به ورو چې خلک څه پکې دودوي، ډاکټران څه نظر لري او د مخنیوي لپاره یې څه هڅې شوي دي.
د قیلون له زیانونو ناخبره ځوانان هر ورځ سلګونه افغانۍ د خپلې روغتیا په زیان سوځي. د قیلون څکوونکي چې اکثره برخه یې تنکي ځوانان دي، هر ورځ رستورانتونو ته ځي او رنګارنګ د میوې چلمونه څکوي. ځوانان د قیلون په نشه د لیونۍ مینې تر حده معتاد سوي چې په ورځ کې حتما یو ځلې دا نشه کوي. اکثره ځوانانو خو بیخي په شخصي ډول یاد چلمونه رانیولي او په میله ځایونو کې بې درېغ څکوي. زړګی هغه تنکی ځوان دی چې هره ورځ د ملګرو سره رستورانت ته ورځي او قیلون څکوي. زړګی چې د قیلون له روغتیایي زیانونو څخه نه خبره دی وایي چې د ده په فکر دا نشه کوم خاص زیان نه لري.
د رستورانت سره غلی و، دلته د میوو چلم څکوي، د نانا و یخي ولام څکوي. بس د ورځې په جریان کې داسې مازګر مال ماښام مال بېکاره سو، د خپلو ملګرو سره د ډېره رستورانت ته راځو چلم څکو. داسې خاص تاوان خو نه لري، دا خو د میوې چلم دی، د میوې څه جوړېږي، ګرد میوه ده نو تاوان نه لري دونه.
بلال احمد په یو رستوران کې کار کوي او مشتریانو ته قیلون ور جوړوي. نوموړی وایي د دوی رستوران ته هره ورځ د 200 په شاوخوا کې ځوانان ورځي او قیلون څکوي.
موږ دلته رستوران ته دی، په رستوران کې بس یوه برخه موږ سره خصه ده چې دا د میوې چلمان خلکو ته ور جوړو. د ورځې په جریان کې خو دا تکنداري د مرمیژ نه، خو بیا هم د یو نیم سلوسو تقریبا در 200 نفر پورې ځان رسوي. دا خلک خو د ورځې ګرده په کارو اخته یې او مزګري د دوی بیکاري ده. داس د مزګر د منځ څخه د وروسته بیا در ماښام تر ناوخته پورې بس د لیس باندې مجب الله دغه چلمانس کې بیا ځي. یو چلم په یو نیم سلفونه باندې جوړو.
روغتیا پالان وایي د قیلون په اوبو کې د لوګي د تیرېدو زیان تر هغه ډیر زیات دی چې خلک یې په اړه ناسم فکر کوي. په ترسره سوو څېړنو کې ثابته شوي چې د ډک قیلون څکول د 200 سګریټو سره برابر دی چې لوګی یا دودې د انسان بدن ته له وژونکي یورانیم سره یو ځای ننوځي. د کندهار د عامه روغتیا سرپرست احمد الله فیضي وایي چې قیلون تر نورو نشو زیات تاواني او ضرر رسوونکی دی. نوموړی پر ځوانانو غږ کوي چې له هر ډول نشو څخه لاس واخلي.
نشه د انسان هیڅ سیستم روغ نه ساتي. د پوست سنیولې تر هضمي سیستم پورې، تر تنفسي سیستم پورې، تر دماغي سیستم پورې، حتی تر قلبي او تر جي سیستم. نو په ټولیزه توګه ویلای سو چې نشه یي توکي هیڅ سیستم روغ نه پرېږدي. دا هیڅ هغه تر هغه تر د عادي چلمو لا ډېر خطرناک دي او کم نه دي. یعنې که څوک یې وایي دې ته موږ یو پل پورته وایي چې هغه د معدې د میوې یو او ساره ده، هغه ورسره ګډیږي، مګر تنباکو هیڅ وخت خپل خاصیت ته لاس نه ورکوي، هغونه بد تاثیر کوي لکه په سګریټ کې چې کوي.
دا مهال په کندهار کې سلګونه غټ او کوچني رستورانتونه موجود دي چې ځوانان پکښې په عامه قیلون څکوي. تر اوسه دولت په رستورانتونو کې د قیلون پر څکولو بندیز نه دی لګولی. د نشې توکو په وړاندې د مبارزې چارواکي وایي چې قیلون د سګریټو او نسوارو په څیر ساده نشه ده. د کندهار د امنیه قوماندانۍ د نشې توکو په وړاندې د مبارزې مدیر محمد ولی غوسی وایي تر اوسه په قانون کې د دغو کوچنیو نشو پر استعمال بندیز نه دی لګېدلی.
موږ پر هغه څه باندې کار کوو چې قانون د مواد مخدرې ضد، د مسکراتو او د مخدراتو ضد قانون چې جوړ شوی دی د هغه په رڼا کې مشارکت کو. په قانون کې د میوې د چلم پاکله کوم څه نشته، پر نسوارو نشته، پر سګریټو نشته. نه موږ وړاندیز یا پیشنهاد موږ نه دی کړی د مخدره توکو کې شامل نه دي. دغه چلم چې دوی څکي دا مخدره توکي نه دي.
د روغتیا وزارت چارواکو په وینا په هیواد کې له 1 میلیون څخه زیات خلک